انو ته سلام وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د هغه وسلوالو طالبانو لپاره د خبرو اترو سولې دروازې پرانیستې دي چې غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په اوروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. او د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. بشپړ خبرونه واوري. په هغه ویډیو کې چې پرون په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال ته رسیدلې د طالبانو یو شمېر قومندانان لیدل کېږي چې ملا هبت الله خونزاده سره د وفاداری بیعت کوي، خو په ویډیو کې خپل د ملا هبت الله خونزاده څیره نه لیدل کېږي. ملا هبت الله خونزاده په بلوچستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو. دا څرګندنه ده چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت شوې. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ویډیو کاروالۍ نه دی تایید کړې، خو دا ویډیو مواد د طالبانو د ویان له پرونی اعلامیې سره مطابقت لري چې ویلې له ملا هبت الله خونزاده سره یو شمېر قومندانانو ملاتړ اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د یوې بلې ډلې مشر ملا محمد رسول د طالبانو د مشر په توګه د ملا هبت الله خونزاده له غوره کېدو سره مخالفت اعلان کړ. ملا محمد رسول ته نږدې سرچینو پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او داعش او القاعده ملاتړ په دې شرط کوي چې هغوی له افغانستان نه لرې پاتې شي. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په اوروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی.
So when we look at areas of concern right now, the one that jumps out at us
دی وی هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیات د اندېښنې وړ ده، هغه د کندهار په شمال کې د شاولی کوټ سیمه، ترین کوټ ته تللې لوی لار او د ترین کوټ شاوخوا ولسوالۍ دي.
د افغانستان ولسی جرګې هم په اوروزګان کې د امنیتي وضعیت په خرابوالي اندېښنه ښودلې او د جرګې یو شمېر غړو حتی د دې ولایت د سقوط د امکان خبرداري ورکړې. بلخ امنیتي چارواکي په مرکزی بغلان کې د شدیدو پوځي عملیاتو او د بهرنیو وسلوالو د مقاومت خبر ورکوي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادي رادیو ته ویل چې جګړه د غرب دریا سیمې ته رسیدلې او ډیر کلي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. عبدالستار بارز څرګنده کړه چې د ملکي خلکو د خوندي پاتې کېدو لپاره په پوځي عملیاتو کې بیړه نشي کولی. په مرکزی بغلان کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته تښتېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې. د دې کمیسون د سیمه ییز دفتر مسؤلینو پرون خبري اعلان ته ویل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې د واګانې په اسانۍ نه موندل کېږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اتشان د افغانستان پر عامې روغتیا وزارت انتقاد وکړ چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. ښاغلي اتشان د وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې د سوله ییزو مظاهرو خبرداری ورکړ. د ازادي راډیو خبریال د سیمې د خلکو په حواله وایي په غور کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ډیرو درملتونونو کې درمل نه موندل کېږي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د کډوالۍ بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد تللې نن هیروشیما ته ولاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وژل شوي. د دې سازمان په رپورټ کې چې پرون خپور شو، په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوې. رپورټ وایي چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې پر لږ تر لږه 590 روغتونونو حملې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې وژل شوي. دا حمله امریکایي ځواکونه کړې وه چې د امریکا دفاع وزارت انساني تېروتنه وبلله. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روغتیایي تاسیساتو 60% حملې په عمدي او 40% په اشتباه یا غیر عمدي ډول شوي دي. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هېواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هر جمعې په ورځ بغداد کې مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرچیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دغلته اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجه کې د جګړې لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته یې ویل د دې هېواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې ودروي ځکه دا جګړه پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهره د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راولي. د ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. روسیا، پاکستان او اذربایجان د هغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو دې غیر دولتي ډلې ته د ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړې او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکزي نیویارک کې د مشر جول سایمون څرګنده کړه چې د هیوادونو یوه وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ښه سابقه نه لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره یې پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخیستی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور څرګنده کړه چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونۍ رای ورکولو خوابدي شوې ده. هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل ادرسه د کار اخیستلو دفاع وکړه. وی ویل چې مخکینیو وزیرانو هم دا کار کړی. کلینټن چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په سر کې د پرون د امریکا سینین ټلویزیون ته وویل دا مسله به پرې نږدي چې د دې پر انتخاباتي کمپاین منفي اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه څېړنه کې ویل شوي چې له شخصي ایمیل ادرسه کار اخیستلو یو امنیتي خطر پیښ کړی او د معلوماتو د ثبت له اصل سره هم مطابقت نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مفتش د دفتر په ریپورټ کې چې د چهارشنبې په ورځ افشا شو ویل شوي چې کلینټن د دې ایمیل لپاره چې د معمول خلاف ده اجازه نه واخیستې او ښه اجازه نه وای ورکړل شوې. په دې ریپورت کې ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو بل وزیر کولن پاول هم د کار په موده کې له شخصي ایمیله کار اخیستی و. د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوهانیان وایي چې دوی د وسلوالو ځواکونه او د اذربایجان پر نګورنو کرباخ سیمه کې میشت ارمني بیلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو وروستۍ موافقه عملي کوي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام علیف او سرج سرکسیان د می میاشتې په 14مه یوه موافقه وکړه چې هدف یې د نګورنو کرباخ په اړه د سولې د خبرو بیا پایله او په سیمه کې د اوربند ټینګول و. دواړه ولسمشرانو په ویانا کې موافقه وکړه چې په نګورنو کرباخ کې د اوربند د څارنې لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت پراخ شي. دا سازمان اوسمهال په سیمه کې شپږ څارونکي لري. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره وکتل او د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سه شنبې په ورځ ورسره وګوري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و وبوري چې افغان چارواکي وایي د دوی د خبرو اترو اصول دروازې د ټولو هغه وسلوالو مخالفانو لپاره پرانیستي دي چې غواړي د افغان حکومت سره سوله وکړي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې بوملدی خبر کو چې د افغانستان د امنیت شو د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې دي. واشنگتن په پاکستان کې دوه ډلې په تور لیست کې شامل کړي. وای تورن دا چې په افغانستان کې بریدونه کړي او بل تورن شوی چې په پاکستان کې حمله کړي دي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به واوري چې په افغانستان کې د قاتم لاتړ قومندانۍ وای د اوروزګان او شمالي کندهار امنیتي وضعیت د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی. په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د خبرونه په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مباسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په جاپان کې د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په دې هیواد کې دی، پرون یې د افغانستان د سولې په اړه وویل فکر نه کوي چې وسلوال طالبان به په نږدې راتلونکي کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي، خو دی هیله لري چې چمتو شي. د افغان حکومت چارواکو بیا ویلي دي د هغه وسلوالو مخالفو ډلو لپاره د سولې ور خلاص دی چې له حکومت سره مذاکرې او سوله غواړي. فرشته جلالزی په دې موضوع رپورټ وړاندې کوي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، داسې ښکاري چې دا رپورټ د خپرونې د خپرېدو لپاره چمتو نه دی. هیله ده چې تر څو شیبو پورې به راسره واوسئ څو دا رپورټ خپرېدو ته چمتو شي. اوس هم پام وکړئ د فرشتې جلالزی چمتو کړي رپورټ ته چې د افغان حکومت پر هغه څرګندونو راڅرخي چې وایي د دوی دروازې د سولې د خبرو لپاره پرانیستې دي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه په خبرګون کې یو اربیا ټینګار وکړ چې د هغو کسانو په وړاندې به جګړه جاری وساتي چې سوله نه غواړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوی رهبر به هم د جګړې او تشدد پر لار د تک په صورت کې د دې ډلې د مخکنی مشر ملا اختر محمد منصور له برخلیک سره مخامخ شي. شاغلی مرتضوی څرګنده کړه چې د حکومت دریز داده چې سوله یوازې له هغو کسانو سره ممکن ده چې د مذاکرو او سولې لار غوره ګڼي.
آن د گروهایی که میخواهند از طریق گفتگوهای صلح شامل پروسه صلح شوند،
هغه ډلې چې غواړي د سولې د مذاکرو له لارې د سولې بهیر ته ورګډ شي دروازه ورته پرانیستې ده، خو هغه کسان چې د افغانانو د وژلو لړۍ او جنایتونه جاري وساتي او له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه پرې کوي، افغان امنیتي ځواکونه به یې په ټول قوت پر ضد وجنګېږي. د طالبانو نوی رهبر هم که چېرې د خپلو مخکنیو رهبرانو لارې ته دوام ورکړي، د اختر منصور له برخلیک سره به مخامخ شي. د رپورټونو پر اساس د طالبانو مخکنی مشر ملا اختر محمد منصور چې روانه اونۍ په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې ووژل شو، له افغان حکومت سره د سولې د مذاکرو مخالف وو. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ ملا هبت الله اخونزاده د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې خبر تر خپرېدو وروسته څرګنده کړ چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو سره به د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې زیاتې شي. باراک اوباما پرون په جاپان کې خبریالانو ته وویل چې طالبان لا هم خپل هدف ته د رسېدو لپاره له تشدد کار اخلي، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا په افغانستان کې د منتخب حکومت او د دې هیواد د اساسي قانون ملاتړ کوي. اوباما وویل طالبان باید په دې پوه سي چې نور دوی پر افغانستان کنټرول نسي ټینګولی.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point.
زه توقع نه لرم خو هیله لرم چې طالبان به بل اخره په دې خبره وو پوهیږي چې دوی نور نسی کولای چې پر افغانستان خپل واک وچلوي، او د دې اړتیا ده چې په جدي ډول د افغانانو په مشرۍ د جوړجاړي او خبرو بهیر ته ورګډ شي. دا هغه کار دی چې امریکا او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړي، خو زه شک لرم چې په لنډ وخت کې به طالبان داسې وکړي. له بل پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د خبري ژانس اترتاس په حواله د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخارو پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل شایي وضعیت لا خراب کړي او د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو امکان هم کمزوری کوي. خو ماریا زخارو هغه رپورټونه چې وایي روسیه له ملا اختر محمد منصور سره تماس نیولی وو او خبرې ورسره کړې وې رد کړل.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې. د دې شورا ویان تواب غورزنګ پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت د دې ډلې وصیت له نږدې څاري. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په ډله کې درز رامنځته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا ډله اوس مهال له ګډوډۍ سره مخامخ ده. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حکومت د دوی وضعیت له نږدې څاري.
زموږ راپورونه دا دي چې د دوی د جنګ په لیکو کې د مورال یو جدي ضعف په دې وروستیو کې لیدل شوی او د دوی د رهبرۍ له تعقیب سره دا ضعف لا ډېر شوی. د دوی د جنګي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او سره د دې چې موږ په دې باور لرو چې د مراد دا زوف او دا ګډوډي و لا ډېره زیاته شي، خصوصا د جنګ قومندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د شنبې په ورځ په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د هغه وژنه تایید کړه او ملا هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملا منصور له وژنې سره دغه ډله ویشل سوې او د جګړې په ډګرونو کې دوه چنده کمزوره شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې په همدې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه ډله کې اختلافات او تضادونه د دې لامل شوي چې له نوي مشر څخه اطاعت ونه کړي.
موږ د شنبې ورځ رپورټ چې راپورونه اخیستي استخباراتي کشتي راپورونه د دښمن په سقوبو کې ډېره ګډوډي راغلې، دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي. حتی هغه قمندانان چې شپه ورځ د خپلو مشرانو سره رابطې وي ارتباطات وي هغه رابطې قطع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دا مهال له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې انګیزه او د زیاتو حملو توان له لاسه ورکړی. د ښاغلي صدیقي په وینا نه تایید شوي راپورونه ښیي چې یو شمېر وسلوال طالبان چمتو دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
حتی داسې راپورونه هم شته چې تاییدولی یې نشم. د دوی ځینې ډلې هڅې کوي چې تسلیم شي او له جګړې لاس واخلي، چې دا یو مهمه مسله ده.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي وو چې د ملا منصور له وژنې سره په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره شوې ده او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی په دې باور دی چې د ملا منصور له وژل کېدو او د نوي مشر له ټاکنې سره ممکن دغه ډله په څو وړو ګروپونو وویشل سي چې بیا په داسې یوه حالات کې له ټولو ډلو سره سوله کول ستونزمنه خبره ده.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت قمانداني وایي د اروزګان او شمالي کندهار امنیتي وضعیت د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی. د بهرنیو ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفلند دا خبره د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته په کابل کې وکړه. قسیم سولمل پرې رپورټ لري.
د روزګان د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ځل د غوڅ ملاتړ ماموریت قمانداني هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت ناسم بللی دی. د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلس کلیفلند د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې دا رد کړه چې وسلوال مخالفین به کومه سیمه ونیسي. خو د روزګان او شمالي کندهار د حالاتو په اړه یې ویل: دوی هغه سیمه چې زموږ لپاره تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده هغه د کندهار په شمال کې د شولیکوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لویه لاره او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالۍ دي. خو په ټوله کې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو په اړه خوشبینه یو. لدی یورس مخکی په ولسی جرګه کې د روزګان استازي عبید الله بارکزی ویل چې لتیرو درو میاشتو راهیسې دغه ولایت محاصره دی او که جدي پام ورته ونسي نو شای سقوط وکړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا له حکومت څخه روزګان ولایت ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیا ډاډ ورکوي چې په روزګان کې عملیات روان دي او دغه ولایت کومه سیمه به سقوط ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند هیله څرګنده کړه چې د طالبانو نوی مشرتابه به د سولې لاره غوره کړي. خو په وینا یې د دوی رول دا دی چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي تر څو له وسلوالو سره له قوي دریځه چلند وکړي. جنرال چارلس کلیولند دغه راز ویل چې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن د افغانستان د حالاتو د ارزونې په وروستي پړاو کې دی. نوموړی ویل کله چې دغه ارزونه پای ته ورسیږي نو بیا به حالات ته په کتو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا حکومت ته ورکړي. دوی تاسو پوهیږئ چې موږ د جنرال نیکولسن ارزونې ته د رسیدو په حال کې یو. د نوې ورځنۍ ارزونې تر پای ته رسیدو وروسته به هغه خپل وړاندیزونه خپلو مشرانو ته وکړي. ښاغلی کلیولند وایي د طالبانو له نوي مشرتابه سره په لنډ وخت کې د جګړې په ډګر کې د بدلون تمه نه کېږي، خو وایي چې افغان ځواکونه سږکال له نوو امکاناتو او تجربو سره سمبال سوي او دا به دوی د وسلوالو په وړاندې جګړې کې بریالي کړي. د هلمند د عملیاتو پرتفي مسؤول عبدالجبار قهرمان وایي د جنوب لویدیځ زون ستراتیژیک اهمیت ته په کتو وسلوال هڅه کوي په دغه سیمه کې ځان ته ځای پیدا کړي او له لارې د افغانستان نورو سیمو ته جګړه وغځوي.
پا په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د استازي په توګه لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. ملالی بشیر له ښاغلي محب سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې له امریکایي سناتور جان مکین او نورو هغه کانګرس غړو سره یې کتلي چې د افغانستان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. آیا افغان سفیر هڅه کوي چې امریکا خپل ځواکونه تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پرېږدي؟
افغانستان د امریکا په سیاسي کړیو کې ډېر دوستان لري، څنګه تاسو چې خبر یاستئ. له دوی سره زموږ دوامدارې کتنې او د اړیکو ساتل او د دې پاللو لپاره مهمه خبره ده. نو په دې اړه باندې موږ د دې ټولو همکارانو سره یا د دوستانو سره وینو. خو د افغانستان په نمائندګۍ ویلای شم چې زموږ لومړیتوب دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم غښتلي شي. دا چې تر کمه پورې به د بارنیانو ته اړتیا ولرو دا به راتلونکي تهدیدات تعینوي، د دې کچه به راتلونکي تهدیدات تعینوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه په زور کې دي. ډیری امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدولو ملاتړ نه دي، نو دا مو دنده نه سختوي؟
زمونږ دنده خو جګړه سختوي او د افغانستان د وګړو تکلیفونه چې د دې جنگ د لاسه رمخته کیږي هغه سختوي. خو دا ویلای شم چې د جګړې دوام د هیچا نه د افغانانو او نه د امریکایانو غوښتنه ده. دا جګړه لوی سره تحمیلي ده، څنګه تاسو په جریان کې یاستئ او باندې خبرې په ټولو اړخونو تحمیلي ده، یوازې پر مونږ باندې نه. او زمونږ هیله هم دا ده چې د تلپاتې سولې له لارې د جګړې دا دوام اسباب بیخي قطع شي، د منځه یوړ شي.
د امریکا ولسمشرۍ ته په احتمالي کاندیدانو کې داسې کوم نفر شته چې تاسو وایست که هغه راس نو پالیسیانې به د افغانستان لپاره شي وي؟
تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان او امریکا اړیکې دوامدار او همکاریو ستراتیژیکی موافقت نامه پر اساس دي او په همدې اساس مخته هم ځي. دا روابط خو موقت نه دي، بل دا چې دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ګټو او اتباعو د خوندیتوب پر اساس باندې مخته ځي. نو تر ډیر هدا پورې په یو شخص پورې یا د یو شخص د سلیقې پورې محدود نه دي، بل دا چې په امریکا کې د دواړو خواو دواړه غټه حزبونه چې جمهوری خواهان دي او ورسره دیموکراتان دي، په دواړو کې د افغانستان لپاره دوامدار سپورت شته.
افغان حکومت وایي چې که طالبان سولې ته غاړه نږدي پایلې به یې لکه د ملا منصور داسې وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا امریکا به پر وسلوالو طالبانو حملو ته دوام ورکړي؟
زه خو د امریکا په نمایندګۍ خبرې نشم کوی، خو دا واضح خبره ده چې د سولې او د امنیت د راتګ لپاره به مونږ افغانستان او امریکا دواړه خپل حالې ځلې کوي.
په دې وروستیو کې کانګرس پر پاکستان مالی مرستې قطع کړې او له اسلام آباد یې غوښتي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې جدي کار وکړي. آیا تاسو له افغانستان سره اړوند له هغه څه خوښ یاست چې په واشنگتن کې په سیاسي کړیو کې روان دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د سولې او امنیت د راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروري دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنام ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوي وشي.
تاسو په داسې حال کې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ په راجلبولو بوخت یاست چې ډیری کتونکي وایي هلته ولسمشر او اجرایي رئیس په حکومت کې یو خل نه دي. له همدې کبله د ترهګرو بریدونو مخنیوي سم نه کیږي او اداري فساد هم هیڅ نه دی کم سوی. نو په داسې حال کې نړیوال ولې د دغه سي حکومت مرسته وکړي؟
اول خو باید وایم چې د تحلیل درې واړه برخې، دا چې ګواکې همغږي نشته په دولت کې یا امنیت خراب دی او یا د فساد پر ضد کار نه کیږي، زما پر نظر غیر منصفانه دي. وجه دا ده چې د مثال په توګه د فساد د مبارزې په اړه چې د فساد تر ټولو عمده او برچسته برخه قراردادونه ول، تاسو خبر یاستئ د تدارکاتو د ملي کمیسیون لاسته راوړنې ډېرې مهمې او عمده دي. تر 300 میلیون ډالرو زیات په دغه وخت کې د ضایع نه ساتل شوي دي. د قراردادونو را دې خوا یوازې د قضا په سکتور کې د 400 تنه کارمندانو تغییر او ازل دا یو بل مثال دی. او دا بل چې د IMF په څیر عمده نړیوال سازمانونه چې د نظارت مسولیت لري د فساد پر ضد اصلاحات د افغانستان اصلاحات تایید کړي او افغانستان یې تقدیر کړی دی. دا زما پر نظر باندې د فساد پر ضد د مبارزې یو ډیر ښه ثبوت دی. دویم د امنیت پاړه ستاسو د قضاوت باید وایم چې د نوی ننګونې پرانا کې د مونږ ور سره مخ وو. اول دا چې تر 300 زیات بهرنیانو د جنگي جبهه پرې خودله. دویم دا چې د جګړې نوې جبهه اغاز لکه داعش را پیدا شوې. دریم دا چې افغانستان د امنیتي ځواکونو لوجستیکي او مدیریتي چارې له مطلق رکود سره مواجه وي. په دې ټولو ننګونو سربیره په تیر یو کال کې د مخالفینو تر ټولو ډیر د رهبرۍ کچې افراد تلف شوي او د سک کال په سرلنی عملیات یې له ماتې سره مخامخ دي. همدا اوس د همغږۍ په اړه چې تاسو وویل د دولت په همغږۍ په اړه دا بوایم چې په نظر کې دا باید وساتو چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیخي په افغانستان کې نوې وه او دا یوازې په افغانستان کې نه، دا تجربه حتی په ډېر باثباته هیوادونو کې هم ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. خو الحمدلله په افغانستان کې په ټولو ستونزو سربیره د ملي وحدت حکومت پراخ لاسته راوړنې لري چې دا خپله د همغږۍ یو نښه او یو ثبوت دی.
په امریکا متحده ایالاتو کې افغان سفیر خغلی محب سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس په هم راشو دې ته چې ویل کیږي واشنگټن په پاکستان کې دوه ډلې په تروریستي لیست کې شامل کړي دي. یوې په افغانستان او بل په پاکستان کې په بریدونو تور نه ده. احمد شیبر پرې رپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې میش دوه ګروپونه په نړیوال تروریستي لیست کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهار شنبې په ورځ خبر کړ، وویل امریکایان د تاریخ ګډر لړلې او د جمعیت داوا القرآن لړلې سره راکړه ورکړه نشي کولای. په بیان کې ویل شوی دی چې د دې دوو ډلو شتمنۍ په امریکا کې کنګل شي او د امریکا قانوني ادارو ته د حق ورکړل شوی دی چې د دې ډلو د فعالیتونو په اړه تحقیقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې تاریخ ګډر ډله له تحریک طالبان پاکستان سره ارتباط لري او په دره آدم خیل سیمه کې میشته ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په باور د تاریخ ګډر ډله د 2014 کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د برید مسؤول ده چې په دې حمله کې تر 150 ډیر کسان ووژل شول او اکثر یې زده کوونکي وو. د تاریخ ګډر ډلې مشي عمر منصور کوي. هغه ویلي دي چې د روان میلادي کال په جنوري کې په 4 کې پر باچا خان پوهنتون د برید امر ورکړی وو. په دې حمله کې تر 30 ډیر کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جمعیت داوا القرآن ډله بیا په پېښور کې میشته ده. خو د طالبانو مؤسس ملا محمد عمر ته وفادار ده. په بیان کې ویل شوي دي چې دا ډله د القاعده او لشکرې طیبه ډلې سره متحده ده. پر دې ډلې تور پورې شوی دی چې په 2010 میلادي کال کې برېټانیایي کارکوونکې لندا نور ګرو په افغانستان کې برمته کړې وه. نور ګرو د هغه لاسي بم لټپونو سا ورکړه چې له یرغملو د دې د خلاصېدو لپاره امریکایي کمانډو ځواکونو استعمال کړ.
د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریاله خدیجه اسماعیلو وایي چې د ژورنالیست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. خدیجه په باکو کې پرون ازادي رادیو ته وویل چې د آذربایجان چارواکي پوهېدلی و چې په زندان کې د دې ساتل په نړیواله ټولنه کې د غوي سیاسي موقف کمزوري کوي، نو له دې عمله یې لبنده خوشی کړه. له خدیجه اسماعیلو سره د مرکې نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې.
خدیجه اسماعیل وا بل اخره لزندان خوشی او خپل کورته ورسیده. دی لزندان تر خوشی کې دوه لنډه شیبه ورسته پر فیسبوک په یو پیغام کې ولیکل، زه لزندان خوشی سوم او ستاسو ټولو لملاتړ مننه کوم. زه به د ژورنالیست په توګه خپل کار لسره پیل کړم. دی ورسته په باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل،
Я думаю, что пришел момент, когда правительство поняли, что содержать меня в тюрьме...
За фикер каум, че да Азербайджан, хукумат бил ахера пърде кани и сучи, по зиндан кизма сател да хугуи да пара па грана бая тама межи. За ка дуй хуго ахдаф ота че, ла амала я за не воли вам, она расседал. Дуй вона твани дал, че пах пол хукумат интикаду на кумзури кле. Хугуи па бахрану ю хивадуну ки да хукумати чарвако, да ширкатуну ау кампану ю пара, да тахкати журнализм па
مخنیوي بریالي نه شو. زما توقیف هیڅ مرسته ورسره ونه کړه. د آذربایجان حکومت خدیجه اسماعیلوه د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې د مالیه نه ورکولو او له خپل صلاحیت د ناوړه استفادې په تور توقیف کړه. دا د 2015 میلادي کال په دوبي کې د باکو محکمې په اووه نیم کاله بند محکومه کړه. غربي حکومتونو او د مطبوعاتو د ازادۍ پلویانو ګروپونو د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د رواني میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې خدیجه اسماعیل واته د بیان د ازادۍ نړیواله جایزه ورکړه او د افی نړیوال سازمان دا په هغو کسانو کې وګڼله چې د خپل فکر د بیان له امله زندانی شوې ده. خدیجه اسماعیل و پرون ازادي راډیو ته وویل چې د زندان په موده کې داسې هیڅ سند نه دی لاسته کړی چې په هغه کې د آذربایجان له حکومت د افی غوښتنه وکړي. اسماعیل وویل ما له حکومت هیڅ غوښتنه نه ده کړې او حکومتونه باید په دې وپوهیږي چې د بیان د ازادۍ له امله د خلکو نیول په ګرانه بیه ورته تمامېدلی شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو ته نیمه بجو ته ور بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په اورزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هغه ویډیو کې چې پرون په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال ته رسېدلې ده، طالبانو یو شمېر قمندانان لیدل کېږي چې له خپل نوي مشر ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت کوي. امنیتي چارواکي په مرکزي بغلان کې د شدیدو پوځي عملیاتو د بهرنۍ وسلوالو د مقاومت خبر ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په غور کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه چې نن به هم دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې په نړۍ کې لږ تر لږه 968 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. او روسیا، پاکستان او آذربایجان د هغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو د ژورنالیستانو دفاع وکړي. دوستانو په دې خبرونه کې تر دې مهاله د خبرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام ترازو عموما موږ د جمعې په ورځ د تنیمو بجو په خبرونه کې یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ یو کلی زر غږونه ډرامې ته ورپسې له یاده مه باسئ چې په کابل کې زما همکار د ډرامې پر موضوع بحث لري له میلمه سره.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې ګل محمد بیرته خلی ته راستون شوی او ډیر خوښ دی. اوس په واوري چې ناصر او نور محمد لچانا سر ټکی.
جمیله، زه د پناه که د مخدرو توکو د قاچاق په تور دولت ته په گیر ورکړم، بیا به پوه شې. اوهو، ناصر چیرې منډې وهي؟ څه خبره ده ناصره، خیرت خو به وي، ولې اخوا منډې وهې؟
د اسلام د شپېلې وهلو غږ مې واورېده، لکه چې اسلام له بنده خوشي شوی.
اسلام څه کوي؟ هغه د اکرم خان شپون دی، میږي پیایي. هغه بیچاره خو باید شپږ میاشتې نور هم په زندان کې تېرې کړي.
خا، ما ویل که اسلام خوشی شوی ده. خدای دې د اسلام مال شي. موږ یې ناحقه له ځانه سره زندانی کړي وو.
اسلام خو پولیس ته زموږ نوم نه و ورکړی، دا خو د جمیله او سعید کار و. خیر، هغوی به هم پوه شي.
هر یوې چې وو، بس موږ یې په ټول کلي کې بدنامه کړو.
یوازې د کلي خلک نه، کور کې م چې لږ دیخوا واخوا خبرې وکړم، پلار مې یو څه او مور مې بل څه راته وایي. داسې فکر کوم چې موږ به په رښتیا کومه ګناه کړې وي. وی ناصره، هغه خو به ګل محمد نه وي.
کوم؟ او دی، هماغه خپله ګل محمد دی. ته خبر نه چې ګل محمد بیرته راغلی؟
خبر یم، خو له لرې نه راته بل ډول ښکاره شو.
سلام علیکم هلکانو، څنګه داسې غمجن ناست یې؟
هی هسی مو پخوانی کیسه کولی، ته ووایه څنګه یې، په خیر راغلی؟
خیر یې سی، شکر دی ښه یم.
خوشې چې په خیر راغلی ګل ماما ده. کله چې ته په کلي کې نه وې، موږ پوه شولو چې ته د کلي په هلکانو څومره ګران یې.
هو والا، د احمد په واده کې مو ډېر یاد کړې، ویل مو چې کاشکې تم وای.
خیر یو سی، ښه شو چې احمد خو مو واده وکړ. زم چې مسافر وم د ټولو په قدر پوه شوم. تاسو څنګه دلته راغلې او یوازې څنګه ناست یاستئ؟
اول ته ووایه چې ته څنګه دې خوا ته راغلې.
زه خو ان د خپل کلي خاورو پسې خفه شوی وم، هرې خوا چې ځم د کلي له غرونو او ویالو نه خوند اخلم.
زه خوښ چې ته دې خوا راغلې او سره مو ولیدل.
نور مامده، هغه د هسکو چنارونو خوا ته چې دی، هغه داسې نوی ښکاري راته.
هغه د خښتو بټۍ ده، عبدالسلام جوړه کړې وه، د کلي ډېر ځوانان هلته په کار بوخت وه.
ښه، دا خو تر اوسه چا نه ویلي راته، مګم اوس خو یې نه دود پورته کېږي او نه داسې ښکاري چې خلک خښتې پکې ووهي.
وروره، د لوګي او بوی له لاسه یې ټول کلیوال په عذاب ول او د کلي ماشومان له درسه پاتې وو.
ښه دی چې اوس خو له دې لانجو نه خلاص شولو.
ښه، نو بیا خیر کې څنګه شوه؟
د کلي خلکو له عبدالسلام سره خبرې وکړې خو عبدالسلام ونه منله.
بیا نو خلک لاړل د چاپیریال ساتنې ریاست ته یې شکایت وکړ. وروسته له هغه ځای نه یو کس راغی او د بټې کار یې پې ودرو.
ښه، زه ښه شو. رښتیا اسلام په څال کې دی، جوړ دی؟
او اسلام خو تر اوسه په زندان کې دی.
هو خبر شوم، شپږ میاشتې قید پې راغی، ورته خفه شوم. لږ خوشباوره هلک دی، کاشکې داسې کارونه نه وای کړي چې بندي شي.
مونږ هم بغیر له دې چې کومه ګناه وکړو یو څه موده ورسره بندي وو.
هو تاسو خو بې ګناه وئ، خبر شوم چې تاسو هم بندي شوی وئ.
مونږ باندې خو یې چل کړی وو ګل ماما ده. خو خیر،
چا چل کړی وو؟ زمونږ له کلي نه څوک وو؟
های های، زه ګل ماما ده، خبرې پسې مه ګرځه. هغه کسانو چې مونږ باندې دا چل کړی وو پوه به شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې دي.
تر کوره به پیاده زه، خو زه ډېره ستړې شوم.
لا تر اوسه څه شوي؟ او بیا زه نه وایم، ته وایې.
ولې داسې وایې د عبدالله پلاره؟
ځکه وایم د کار او معلمۍ شوق تا کړې او ستړی زه در سره یم.
خیر دی، یوه ورځ به تم را سره اوسه شي. راځه خدای مهربانه دی، له دې وروسته به آرامه شو او یو مړی حلاله ډوډۍ به خپلو بچیانو ته پیدا کړو.
اوس مې په دې خبرو خوشحاله وې. سم کار دې راته وکتو، پوره ورځ لاړه تېره شوه، یوه عرضه مو ورکړه او بس.
خیر، ناوخته ورغلو، بله ورځ به وخته راشو.
همالته یو کس راته وویل چې ولې دومره ناوخته راغلې. او ښځې، زه خو ستړی شوم، د چنار سوري ته به کینم.
هو زه هم ستړی شوی یم، زه به هم کینم.
ای که زامنو مو هماغه بټۍ کې کار کوو، اوس به ولې دومره سرګردانه کېدو؟
د عبدالله پلاره، ته لا د بټۍ په تړلو خفه یې؟ زه چې هر ځل ورته ګورم د عبدالله ژوبله پښه مې سترګو ته درېږي.
د زوی په پخه خو مې زه هم خفه یم.
له خپلې خبرې نه تېرېږې، یعنی په بټۍ خفه یې؟ ها
هو پوهېږې، هغه د کلي دکاندار ملنګ چې دی، د هغه یتیمانو ورارونو هم په بټۍ کې کار کوو. اوس هره خوا بېکاره او بېروزګاره ګرځي، ډېر خفه ښکاري.
هو خو کاشکې همدا بټۍ له کلي وتلې جوړه کړې وای او ماشومانو پکې کار نه کولای.
هو د دوو درې کلو بېکاره ځوانان به ورسره په کار بوخت وې.
سړیه بس دی، ستومانی به دې وتلې وې. درځه چې کور ته ځو، الکان ښوونځي ته ځي، ورباندې ناوخته بشي.
زه چې ځو.
دا به څنګه شي؟ د همدې خوا بټۍ وتړل شوه او له بلې خوا ګل محمد بېرته راغی او بېکار هم دی، که دکان بېرته رانه واخلي.
ملنګ کاکا، ملنګ کاکا، لوبیا درنه تویه شوه، ما دال غوښته او ته لوبیا راته تلې.
څه؟ دا هو رښتیا، تا خو دال ویلي وو. دا دی، اوس به دال درته وتلم. خیر.
ودری کاکا لوبیا زټولو ته دا نه ته وتل
زما چرت نن په ځای نه دی
ملنګ کاکا کاش کې جان آغا ته ویلی و چې دکان کې ناست وای
جان آغا او دومره ښه ها سودا دې درواخله مایده پیسې خو مې درکړې
هو کاکا را دې کړې زلاړم
ځه په مخه دې ښه دې روزګار مې ښه ګنس کړی یم ښه نو هر څه کې مو چې خیر وي خدای دې هغه را پیښ کړي
ملنګه ولې داسې چورتی یې زړه دې بدمشه لنډه لکه چې په دکان کې کار ښه نه و که څنګه
هو نن مې کار چندان ښه نه و خدای داده نورې ورځې تام سودا پسې راتلې نن خو تام سودا وانخیسته
زړه دې بدمشه زه اوس هم سودا پسې نه یم راغلی راغلم چې پوه شم چې ته په دکان کې یې او که ګل محمد
ولې ګل محمد خو به څه نه یې درته ویلي
نه څه به ووایي زړه دې بدمشه له بهر نه راغلی که نه حتمان به ستا پیسې بیرته درکوي
زه هم د همدې لپاره اندېښنه کوم چې پیسې به لري او دکان به له ګروه خلاص کړي او زه به بیا بېکاره پاتې شم
زړه دې بدمشه دکان یې دی زړه یې نو پیسې به یې پیدا کړي وي اوس خو ستا غوریرونه هم بېکاره دي که نه
هو هغې بټۍ خو د کلیوالو ځای نه ونیولی چې خلک پسې را ووته هغه ډېره ښه وه جان آغا دوی په کار پکې بوخت وو
که د کلیوالو ځای نه ونیولی خلک خو یې ناروغه کړي وه زړه دې بدمشه زموږ د ونو پاڼو ته هېڅ کتل نه کېدل
خدای داده ته هم عجب سړی یې زه هسې هم خپه یم او ته هم داسې خبرې کوې جګېږه
زه زړه دې بدمشه زور دې په ګل محمد نه رسېږي زړه دې په ماته شوې
ښه چې د یو ډول نوي خوړو پخول مو زده کړل که مو مواد درلودل بیا یو ځل پاخه کوئ او که خوندور وو بیا یې خپلې معلمې ته هم راولېږئ
داسې مه وایه لورې څوک فکر ونه کړي چې زموږ معلمه رشوت غواړي
نه زه پوهېږم چې داسې فکر نه کوي زه خو ټوکې کوم تاسو خو پوهېږئ چې له رشوت اخیستو او ورکول نه زما ډېر بد راځي او د اسلام له نظره رشوت حرام دی
اجرې ترورې زر لکته خو یوه بهیمانه ښځه ده دا خبره هېڅ وخت نه کوي او که ما پخه که زه به یې حتمان ورته ولېږم
دا چې تاسو یو نوی شی زده کوئ همدا مهمه ده رښتیا ګلپري ته ډاکټر ته تللې وې څنګه شو څه درته وویل
څه ووایم زر لکتې زما په قسمت کې به اولاد نه وي لورې داسې مه وایه خدای مهربانه دی
کومې ډاکټر ته تللې وې
له ښاره یوه ډاکټره راغلې وه ډېره لایقه ده ویلې نه پوهېږم څه وایم
ډېره اندېښنه مه کوه ګلپري خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو خدای دادم غواړي چې اولاد ولري بله ورځ به راته وایي چې بله ښځه کوم
ستا ګناه نو څه ده لورې تر اوسه یې چې څه ونه ویل له دې وروسته یې هم نه وایي ګلپری اوس خو ډاکټري ډېره مخکې شوې ده خدای مهربانه دی چې تداوی مو نتیجه ورکړي
اوس درې مه غورځوه
انشاءالله لمنه به دې ډکه شي ښه نو له سبق ویل نه مو خبرې ډېرې شوې ښه دی چې د اخلي پخلي له کتاب نه مو یو څه زده کړل اوس به خپل درس بیرته شروع کړو
زر لښتې هغه بل کتاب څنګه کېږي نوم یې څه و
خپله دې ووایه حجرې ترورې
د ټولنیزو موضوعات کتاب نه و
آفرین حجرې ترورې هماغه و
هو حجرې ترور خو ډېره لایقه ده ډېر ښه ذهن لري هغه کتاب مو بیخي شوی و ښه شو چې ما در په یاد کړ
حجرې ترور رښتیا وایي موږ ویلي وو چې یوه ورځ به د اخلي پخلي کتاب وایو او بله ورځ به د ټولنیزو موضوعاتو کتاب
هو ما ویلي وو اوس خو مو پرېږدی چې درس پیل کړو سبا به له خیره اول هماغه کتاب وایو ښه نو وخت کم دی زرلښتې نن به زه درس له مخې ووایم
سمه ده کتابونه مو خلاص کوي درس مو کوم ځای کې و کومه پاڼه وه
د
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې درنو مینوالو په پاتې خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه ومني. له دې هیله سره چې هر اونۍ به دا وخت زموږ خبرونه اوري، نننۍ خبرونه پیلوو. دا اونۍ د تعلیم په تیره بیا د لوستو ښځو په مثبتو اغیزو غږیږو. هغه موضوع چې ډېر کله د دولتي چارواکو او عامه خلکو ترمنځ ستونزه یاده شوي، خو د حل لپاره بیا ګامونه هم رګړندي نه دي. په دې اړه تل ویل شوي چې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو ډېره مړینه، د ماشومانو بد روغتیایي وضعیت، کورنۍ تاوتریخوالی په اولادونو درانه، او د علاقې خلاف کارونه کول، او د ټولنې ځینې نور ستونزې له دې امله پیدا کیږي چې میندې په ډېرو موضوعاتو نه پوهیږي او بېسوادي لامل شمېرل کیږي. نو د تعلیم او د باسواده ښځو په مثبتو اغیزو د یو داس چا سره په نننۍ خپرونه کې غږیږو چې د ټولنې د باسواده کېدو لپاره یې خپل ژوند وقف کړی دی. عطاالله ویسا چې په دې ارزښت د پوهېدو له امله یې د کتابونو ټولولو او په مستحقو خلکو بیا ویشلو ته زیار باسي. ویسا صاحب، مننه چې زموږ خپرونه کې ډېر په خیر راغلاست.
مننه. سلامونه تاسو ته، ټولو همکارانو او اوریدونکو ته
مننه. خیر اوسه چې راسره. درنو اوریدونکو، د تعلیم د اهمیت په اړه ستاسو غږونه او تبصرې په 0995340 او 0928255 شمېر واخلو. ښاغلی ویسا صاحب، د تعلیم په اهمیت اکثره خلک شعارونه ورکوي، خو تاسو چې ډېرو سیمو ته د یو باسواد افغانستان په خاطر تللي یئ، اصلا څه تصویر مو پیدا کړی؟
تتران صاحب، تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې تعلیم تر ډېره حده پورې ډېرو سیمو ته رسېدلی دی، اما کمې سیمې دي چې هلته لا موږ تعلیم پران نه لرو، یعنی صفري نکات دي په افغانستان کې د هم د خویندو پر وړاندې او هم د نارینه او ماشومانو پر وړاندې باندې یو صفري نکات دي. مثبت ټکی دا دی، تاسو وګورئ چې که په افغانستان کې اوس دغه کمې خویندې چې کار کوي، معلمین دي، کومې خویندې چې ډاکټران دي، په هغوی سیمو کې د خویندو مشکلات کم دي. یعنی د زیږون پر وخت باندې تاسو یو مسلې ته اشاره وکړله چې په هغه سیمو کې د زیږون پر مهال باندې زموږ د خویندو د مرګ کچه چې دا کم
دی، یعنی دا روغتیا وزارت هم داسې،
یعنی دا په دنیا کې ستا د زیږون پر وخت باندې تقریبا د کال 2 میلیونه نړیوال راپور له مخې چې دا د زیږون پر وخت باندې ژوند د لاسه ورکوي. خو په افغانستان کې دغه کچه پخوا ډېره وه، اما اوس په هغه سیمو کې چیرې چې موږ خور ډاکټره لرو، چیرې چې موږ خور دایا لرو، چیرې چې موږ خور معلمه لرو، هغوی لارښوونې کوي، هغوی دغه زنانو ته او ښځینو ته په دغه کچه کې کموالی راغلی دی. او خپله د ماشومانو په روزنه کې د دوی دغه د ماشومان چې دي هغوی فکر روشان دی، هغوی چې دی د ژوند ټول هغه امکانات یې په دې معنی باندې برابر دي، دوی باسواده خور دي، هغه څوک چې زده کړې لري، هغې د بچي هغوی خپل بچي ته مهالویش ټاکي، ورته وایي چې مثلا دا د درس وخت دی، د غذا ده، دغه ټول د غذایي رژیم او دغه وخت او دا ټول ورته تنظیم کړی وي. یعنی دوی د خپل اولاد په روزنه کې یو مثبت رول لوبولی دی. او چیرې چې موږ
رول ولوبوي ټول ټولنې ته،
ډېره مهمه دا ده، ګوره زدران صاحب، دغه ماشوم چې دی د دې په روزنه کې د مور رول ډېر مهم دی. که چیرې مور زده کړې ونه لري، دا خپل اولاد په هغه رنګ باندې نشي روزلای، یعنی هغه معنوي روزنه او تربیتي روزنه دواړه نشي کولی.
همداسې دا چې څه تصویر مو لیدلی، دا تصویر اوس دردونکی دی. که خدای په دې اړه براته وایي، خو لومړی اوریدونکی اخلو. د عبدالکریم په نامه له قندهار څخه زموږ سره ورور اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلی ورور، مهرباني.
بله، السلام علیکم. درنه ملاره تاسو سلام الله علیه و سلم. سلام الله
علیه و سلم. وعلیکم السلام. ډیر بخیر راغلی، خیر اوسې چې خبرونه او ری اړیکه نیسې. مهرباني ورور، تاسو نظر کوي هغه ورو کا پختنه لري هغه.
زما نظر خدای ته تعظیم کوي چې دا د پای تاجم او کیار ستم زما حال نه دی. او ګل دې دا هغه چې څه دې چې دا او چې کله چې سره
او دا اړیکې غږ ملک خراب وي، لږ ډېر مو نظر ستاسو واورېدو. امید چې اوریدونکي هم په پیښې وي. یو بل اوریدونکی اخلو، له ده په پوښتنه مو لرو. مهرباني، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده که تاسو غږېږئ اوس. ښه، د ده ورور اړیکه وشلېده. یو بل اوریدونکی لرو، د اخلو. مهرباني ورور، که لږ زر خبرې وکړئ. بله، اړیکه مو
سره وصل. السلام علیکم. توخی د زابل ولایت خوستاس سره په تماس کې یم. زدران صاحب، تاسو مېلمانه او ټول اوریدونکو خپل لنینو د سلامونو وړاندې کوم. خزمان په خیر.
خیر راغلی، مهرباني، مننه، خدای مراله.
رښتیا هم تعلیم خو د هر چا لپاره بالکل ضروری ده، بلکې تعلیم د نرو ښځو باندې فرض ده، هغه بالکل ضروری ده. او د کوچنیانو تربیه هم لازمه ده، ځکه چې کوچنی د یو نیا حیثیت لري یا د یو نوي تاداب حیثیت لري چې کله هغه کورمن کوي او چې څو ورځې ښه پالنه ورکړي هغه بیا د امیش لپاره بیا ډېره ښه میوه کوي. نو موږ تاسې باید د کوچنیانو په روزنه کې کوشش وکړو او ټول وروزو پر صحیح لارې برابر کړو. خو البته څه خبره دا د یوټیوب چې دواړه علمونه لري، یعنې د وزیري علم مضموخ او د مکتب علم، دا دواړه سره یو ځای چې بیا نو لکه یو تیاره چاړه ته هر څومره سخت شي وځي بالکل ښه کار کوي. خو که د یوه طرف علمي هغه څه نسبتا نیمګړی وي، نو خدای دې وکړي زموږ خلک د دواړو تعلیمو
تصویر بیلا بیل سیم کر افغانستان پیلا باندھے دا تصویر دردون کے تم رہی لی پیدا شی
دردون کی پتہ مانا دی چمر ال تمام مخکې اشاره ورته کړل چې سپری نکات لرو کوری تاسو په کانکور کې ځین نشان ولیدل چې ال ته موږ په د یو شمیر ولایتونو څخه یو شې دیوا شتینه خور کې نه درلودل چې ته په کانکور کې ګډون کړی، یعنی دا د دې ټولین د پاره د یو ستونزه ده، ډېر ډېر لوی ستونزه ده. دا ستونزه د خلک عادي نه ګڼي چې دی مثلا دلته موږ خور سبا ډاکټر ونه لرو، دلته خور موږ انجینر د معلم ونه لرو، دلته خور موږ په بل برخه کې د تعلیم ونه لرو. دا د دې ټولین د پاره د یو سره درد دی، د دې د اولاد د پاره، د دې د راتلونکي نسل د پاره، یعنی دغه شی بیا موږ نسور کولای. نو په د یو شمیر سیمو انزورونه چې دی هغه شې دی مثبت دی ډیر. زه د جن ولایتونو کې مقایسوي د تړاو سره ورکو د یو شمیر ولایتونو سره، نو هغه انزور چې دی هغه ډیر مثبت ترشه او یو روشانه راتلونکي لري. او دویم انزور چې دی هغه یو دردون کې تیار شي
او په دې لچاغه هم خشي. وساس د تاسو کتابونه ټولوي ډیر ورځې کوم ممکن تاسو سره آشنا وي، د کوم خلکو ته ورکوي، کوم خلکو ته رسیږي، د کمپاین څه ډول لیکل دي چور دن کړی دی؟
موږ د کتاب راټولونې پروسه داسې ده چې موږ له خلکو کتاب راټولو او همدغه کتاب بیا خلکو ته ورکو، ټولنې ته ورکو، کتابتونونه ور باندې جوړو. یوه برخه چې دا موږ خپل ماشومان ته ورکو چې هغه د ماشومانو کیسې دي چې په هغوی کې هغه انځورونه لري، هغوی هغه ټول ماشوم چې کله او انځوري ځکه سي دي ماشوم چې غل ولي هغه انځور ته فکر کوي چې مثلا اوس د یو باغ او د باغوان کیسه موږ ورته کوو، نو هغه باغوان دی، باغ دی، نو په دې د ټول شان دی ماشوم چې دی ډېر څه چې دی د له انځور څخه اخستلای سي. اوس موږ ل شپږم د دریم ټولګي څخه بیا ته شپږم ټولګي پورې یو کټګوري کتابونه لرو چې دغه کټګوري د کتابونو چې د ماشومان لپاره مثلا یو پیغام په انځور کې وړاندې کی.
مهرباني او بل اردن کې مخلو رحمت الله لکندهار نظم سره اړیکه نیولې ده. مهرباني ورو ډیر زیات شمال لګیږي ساس په ټلیفون کې کله موقعیت مخه کوي. وعلیکم السلام، ډیر بخیر راغله. مهرباني اوس څنګه مو سیده
تاته او تاسو خوږ ملمته سلامونه احترامات نیکی هیله تقدمه وما فدې سبب باب علم هواي العلم نور جهل ظلمة علم رونا ده او نافوهي واي تاريخي ده رشتا هم يو سوك چه كراغ من ري فتاك تور شفاكي يو لار سنگ پیدا كوالاشي علم او علم پشتوزو او پزر دوس دير کام دي او ده دير طولان دي بان دي مور او پلار او من نور مشاران دير افسر لرون کی دي مباید مرو ده سولین هر غري په دې باندې فوکس وکړو او خپل کشران او خپل بچان ادا د دې سپورت وکړو چې موږ دې ته کو دې ته سم لار ورسو. ولې بیا علمي دا سنې شته چې افغانستان د نور ټولنه څخه ډیر
توپیر بد سوی کدا رات ساسو په نظر
باسواده او بی سواده مېرمنې تر مابین فرق د مزکه او اسمان په اندازه باندې بي ولی هغه خپل ځان له سم نه کولای نو بل شاته څنګه کی نو دا خو واضح او ښکاره خبره ده چې دا هغه خپل کورنی معاشره له سم نه وي لمونز او دس او نور هغه د کشنی د پیدا کولو کم چمونه چې دي دا د ښه پاتې دي نو هغه څه چې بيخي ډیر دي چې هغه ځکه ته بیانوم وخت د واخی
مننه او څو اوریدونکو راته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرو کې غږیز پیغامونه هم پریښي دوی متمن په تفاوت یې غږېدلي انجینر صاحب اشاره کوي دا ورور سره
زه سمون خوګیانه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم د باسواده ښځې تاثیر په کورنۍ کې داسې وي چې د هغې خاوند یو تشویش د لارې نه خپا ښکاري نو چې د ښځې ورباندې پام شي ورته وایي چې ګرانه یا خاونده څنګه نن خپا یې او طبیعت دې جوړ نه دی دا د باسواده ښځې خوی او اخلاق وي او د بېسواده ښځې تاثیر دومره بد وي او سخت وي چې خپل خاوند ته د تشویش په وخت کې وایي نن خو دې بیا په تندي کې 2:00 دي.
السلام علیکم ډېر خپله خپرونه وینم ډېر خپله خپرونه دو زه خو دروند تعلیم ډېر ښه شای دی تعلیم باید وشي ډېر ښه کور ده
خمنانه تاسو اوریدونکو نه 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېره تر ته نور غږیز پیغامونه هم پرې خښې ترې استفاده کوو وستا صاحب تاسو سره خبرې کوو تاسو چې کوم سیمې تر پوښښ لاندې راوستي هغه یوازې هلکان دي که نجونې هم دي او ولې دا ضرورت مو احساس کړی دی چې باید تاسو خپله رضاکارانه دا مبارزه پیل کړئ او څوک مو لاس نیسي که نه
خپل د ترانسپ مرچ کمی سیمی یو شمیر سیمی یعنی هغه سیمی چې آلتا تر پوشش لاندې موږ راوستل دي آلتا تعلیمي ستونزې دي په دې خاطر باندې موږ راپورته کوي چې خپل ولس او خلک خپل اولاد خپل لور خپل بچی نه راوښه چې دواړې ښوونځي ته واسي د پاغوی باندې زده کړې وکړي نو په هغه سیمه کې چې ما درته وویل چې هلته هېڅ ښوونځی نه و په دې خاطر باندې موږ مبارزه پیل کړله او هغه سیمه چې مثلا هلته هم د خلکو لور لورکۍ او هم نر بچی دواړه روان دي هغوی نور هم تشویقوو چې دوی په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي دا بیا هم یو د په تعلیم کې یو مقایسوي انډول دی چې موږ دغه ورته وښیو چې ګوره دغه سیمه او تاسو فرق سره لوی سبا ستاسو په کور کې تاوتریخوالی ستاسو د اولاد په ژوند کې تاوتریخوالی هغه جرایم په ټولنه کې ډیریږي فقر ډیریږي غربت ډیریږي ستونزې مو ډیریږي ګوره یو باسواده میرمن وزده کړیاله میرمن کولای سي چې د خپل کور په خپل کور کې په خپل محل کې په خپل کلی کې هغه تاوتریخوالی له منځه یوسي ګوره په زموږ په ټولنه کې پر خویندو باندې ظلم روان دی دا موږ منو دا غوی ژوند تریخ دی دا منو ولی کچیری موږ د هغه باسواده خویندې ولرو چې هغوی زده کړې لري هغوی د ټولنې ټول ستونزې را اخلي د مشرانو سره د علماو سره د روشن فکران د لارې هغه حلولای سي یعنی یو باسواده میرمن د یوازې د یوه کور نه بلکې د یوه کلي ستونزې ټولې کولای سي چې دا حل
کړي مننه تفاوت بیا هم له تاسې اورو یو وروستۍ اړیکه لرو دا اخلو وخت کم دی ورور تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی که په لنډو راته وغږیږي
محترم حضرات ته تاسو محترم المسجد او د نړۍ د ټولو خلکو ته
وعليكم السلام
سلامونه او سلامات د سلام څخه وروسته واقعا چې د نن دي حضرات ته د خو او تعلیم خو دې زیات اهمیت لري او د اسلام کې شي محترم تعلیم په اړه نه راغلي چې نو بیا و دې افغانستان له سن خپل خوند باندې د محدودې لګیدا د مناسب کار دی بعد هر خوند یې خپل تعلیم او قرآنی باید وو هڅوي چې خوند تعلیم وکړي تر څو خپل بچیان تعلیم روزنه ته هغه پوره جوګه شي او بل دا تاسو خبر زه نورستان دا تاسو راغلي چې نورستان کې هم تاسو په خوا د خزو دغه تعلیم کې د زیاتې ته وځي اکثر ماشومان بیماران کې او هغه به حتی کې د ملن سره ګرځي او شنو چې خوند سره تعلیم ته مخه کوي دا الحمدلله په سالمه روزنه ماشومان شي
بیماری
کا باید پالنه کې هغه ته مشورې ورکړي چې د افغانستان کې کوم مشکلات نشته. بعضې بعضې خویندې شته چې
ډېره زیاته مهرباني مننه مننه استاذ مننه ورور استاذ پیغام مخبور کو نظریات مخکلی و خیر وسه او یو خبر هم درلوده چې د استونزې کم شوی دی خاطر من خلک تعلیم ته ځي او څویل ورته لری وسه کسب خو
او د ټولو ته زما ټول ته د ټولو څخه مهیله ده د غشتنه مو ده چې دی بیا هم هغه سیمو کې چیرې چې دی شونځین نه لري زما شمان شونځین نه لري خپل من دی رونه د غسیم خلک غشتنه د شونځیو کې د خپل اولاد لپاره دا د مرج یوازې
دولت نور کې دی
خدای غشتنه وکي یعنی دی دولت ته مجبور کی چې موږ د اولاد لپاره مو شونځي نه لرو یوازې دا معنی نه چې موږ د اولاد لپاره مرشته او زر او مال او دنیا پرېږدو اولاد ته باید تعلیم په لاس ورکړو اولاد ته باید علم پرېږدو په لاس
ورکړو
دا اوږد مال سرمایه ده کدی دغه ورځ او شپه ستړي پر ځان باندې تیری د اولاد لپاره دا 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 یوازې د دغه تربیه دغه بدني روزنه ده اما مهمه مانوي روزنه ده چې خپل اولاد
ته مانوي روزنه خغلې وېسا زموږ سره په نننۍ خبرونه کې تا لا ویسا رضا کرانا فعالیتونو کارکون کې دي کتابونه ټولي نور خلکو ته رسیدي په دې لچې د دوی د مبارزه مرنګ راوړي درنو اوریدونکو تاسو رته په 0508 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01